پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو د پی یو استودیو په خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا زموږ غرمنی خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې به هرات ولایت ته لاړ شو او دغلته تیر ماسخوتن د شوي خونړۍ پیښې په اړه به تازه جزئیات درسره شریکو. همدارنګه مو د پوځي او سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي حزب اسلامي د امنیت په ټینګښت کې رول لرلی شي، خو په دې شرط چې د یو منظم پلان له مخې د حزب اسلامي له اغېز څخه کار واخیستل شي. نور رپورټونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د هرات ولایت یو شمیر سیمه ییز چارواکي وایي شای په دغه ولایت کې د تیر شپې د پیښې تلفات تر هغه ډیر وي چې چارواکو اعلان کړی دی. د هلمند چارواکي وایي تیر شپه د نوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي، او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران قضایي او امنیتي ادارو د بشري حقونو مدافعان په ظالمانه ډول ټکولي دي. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي وایي شایي په دغه ولایت کې د تیر شپې د پیښې تلفات تر هغه ډیر وي چې چارواکو اعلان کړی دی. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې لږ تر لږه 9 وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر په دې اړه وویل:
محمد عارف شهرام مسئول شفاخانه حوزوی ولایت هرات به خبرنگاران ضمن ارائه ای آمار تاکید داشت که آمار در حال تغییر است. یکی از موضوعاتی که مقامات بر او تاکید دارن و نمیتونن آمار نهایی بسازن اینی هست، میگن احتمال قوی وجود داره که آمار در حال تغییر باشه.
د هرات امنی قمندانی وین عبدالاحد ولی زاده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات ښار د بکرآباد سیمه کې د جوادیه په نوم د شیعهګانو یو جومات ته ننوتل او په لمونځ کوونکو یې له ډز وروسته پر ځانونو پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله دا پیښه په کلکه غندلې ده. د ارګ په ویلامې کې راغلي چې پر جوماتونو او عبادت کوونکو بریدونه د تروریستي تکفیري ډلو کار دی چې په هیڅ دین او مذهب پورې تړلي نه دي. د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی. بلخوا د هلمند چارواکي وایي تیر شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې متفرقه ډزې شته، خو وایي تازه دمې ځواکونو سیمې ته رسېدلې دي.
تیر شپه د ناوې ولسوالۍ په مرګوتاتو کې د مدني ناکا پوستې ته څیرمه هماغه ځای کې کومه ساحه چې ده هلته د افغان امنیتي ځواکونو پوستې دي، د خط اتس چې هلته څنډې د خط دي د قوتونو هغه ځای کې تېر شپه نښت شوې ده چې هلته افغان امنیتي ځواکونه شهیدان هلتهمدي مسلمخاتین هم تلفات لري، خو د تلفاتو شمېره تر اوسه پورې مشخص معلومه نه ده چې څومره ده. متفرق اندښتونه هم اوس شته، هلته قوتونه تللي تر څو وضعیت تحت کنټرول.
خو تر دې وړاندې د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بریدونو کې د محمد امین په نوم پوسته د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغله، او د هغې پوسته شپږ پولیس وژل سوي، درې ټپیان دي او درې نور پولیس نادرکه دي. سرچینې وویل که چیرې په ناوې کې عملیات ونه سي او پاتې سیمې هم د وسلوالو له ولکې ونه وځي، شایي دا ولسوالۍ بیا سقوط وکړي. خو عمر ځواک وایي په ناوه کې کافي سرتېري سته او ډېر ژر به عملیات پیل سي. د طالبان ویان قاري یوسف احمدي ویلي دي چې د ملي اردو یوه پوسته یې نیولې ده، 15 سرتېري وژلي، خو دولتي مسولین دغه خبره نه مني. د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې شاوخوا 500 طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویلامې په خبرولو سره کړې ده. ویلامیه زیاتوي د تیر ورځې په نښتو کې 25 طالبان وژل سوي، 13 تنه ټپیان دي او 2 تنه یې له چاودیدونکو موادو ډک موټر سره ژوندي نیول سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون ویلي وو چې د میدان وردګ په سید آباد سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې له کبله دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې و، خو بیرته خلاص شوه. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دې جګړو کې شپږ امنیتي سرتیري ټپیان سوي او یو ملکي وګړی وژل سوی دی. دا وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران قضایی او امنیتی ادارو د بشری حقوقو مدافعان په ظالمانه ډول ټکولې دي. د دغه سازمان په نوی راپور کې راغلي د ایران ملي امن ته د ګواښ پېښولو په غلط تور د بشری حقوقو په لسګونو ایرانی مدافعان زندان ته اچول شوي. د راپور پر بنسټ ګڼ نور فعالان څارل شوي دي، پوښتنې ګرځنې ورڅخه شوي او د ځان سانسورولو ته مجبور شوي دي. په دغه راپور کې چې نن خبر شوی راغلي د ایران دولتي رسنۍ د بشری حقوقو فعالان د پردیو جاسوسان د دولت دښمنانه او خاینین یادوي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له حکومت څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له کوم قید او شرط پرته ټول مدافعان له زندانونو خوشې کړي. په یو بل خبر کې راغلی چې ایران وایي امریکا د دغه وده بلستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې په نوې بندیزونو لګولو سره د تهران او د نړۍ له سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. تهران دغه شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته کړی دی. تهران دغه شکایت د خبر د ایران خبری ایجنسونو کړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې دغه اټومي تړون سخت پلوی دی او وایي له ولسمشر ټرمپ سره په بحثونو کې د هغه دفاع کړې ده. د خبرونو پای
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري، تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دوستانو د هرات خار تیر شپه د یوې خنړۍ چاودنې شاهد و، البته د یو بریت شاهد و چې په یو جماعت کې پلمونځ کوونکو شو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په هرات کې به له خپل خبریال څخه د دې پیښې تازه حال درته وړاندې کوو. له دې به موام خبر کوو چې د افغانستان یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان وایي حزب اسلامي د امنیت په ټینګښت کې رول لري، خو په دې شرط چې له هغې څخه د یو منظم پلان له مخې استفاده وشي. دا خبره وروسته له هغې کېږي چې پرون د حزب اسلامي د شمال د امنیت په ټینګښت کې د رول لوبولو وړاندیز وکړ. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو په خبرونو کې مو اوریدل چې د هرات ولایت یو شمیر سیمه ییز چارواکي وایي ښایي په دې ولایت کې د تیر شپې د پیښې تلفات تر هغه ډیر وي چې چارواکو اعلان کړي. دا رپورټونه له مخې د دې حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 29 کسان وژل شوي او 48 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال شاهپور صابر هم دا اوس را سره له سیمې په تماس کې دی. صابر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. د پیښې په اړه، د بیګانې پیښې په اړه تازه جزئیات د تاسو سره څه دي؟
خب سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. به دنبال حمله انتحاری که شب گذشته در مسجد جوادیه در واقع در نایه سوم شهر هرات رخ داد، طوری که شما هم یادآوری کردیم، به گفته مقامات محلی 29 تن کشته شدن و اضافه تر از 60 تن زخمی شدن. آماری که همچنان مقامات و مردم تاکید بر این دارند که احتمال قطعی از او وجود دارد. به دنبال این حادثه یک هیئت 10 نفری از مرکز افغانستان وارد ولایت هرات شده. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دقایق قبل گفت که این هیئت 10 نفری که متشکل از نهادهای مختلف به ویژه نهادهای سکتور امنیتی وارد ولایت هرات شدند، حالا سرگرم گفتگو با برخی از مقامات محلی در ولایت هرات هستند و قراره که بعد از تحقیقات خود نتایج این تحقیقات را به مردم و همچنان برای رسانه ها اعلام بکنند. به این اساس مقامات امنیتی به خاطر گفتگوهایی که با این هیئت دارند تا کنون با رسانه ها صحبت نکردند پیرامون این حادثه و گفته شده که بعد از ختم این حادثه تمام وقایع و ابعاد حمله انتحاری شب گذشته در مسجد جوادیه با مردم و رسانه ها شریک بسازند. گرچه من تاکید بر این کردم با آقای جیلانی فراد که در قسمت هویت حمله کنندگان انتحاری کدام موضوع تاکنون روشن نشد، آقای فراد گفت که تاکنون هیچ اطلاعی که بتوانه ثابت بسازه هویت افراد انتحار کننده نزد مقامات محلی مشخص نیست و تلاش ها برای شناسایی ای افراد و انگیزه این موضوع روی دست مقامات امنیتی است که روی از تحقیق میکنند.
ډیر زیات مننه کو دوستانو، شاهپور صابر وو په هرات ولایت کې د ازادي رادیو خبريال چې ویلې د هرات د چارواکو په وینا البته چې لا مرکز څخه یو هیئت تیر شپې د هغې پیښې په اړه چې په لسګونو کسان پکې په یو جومات کې ووژل شول او نور ټپیان شول د څېړنې لپاره هرات ولایت ته تللی دی. چارواکي وایي چې له دې هیئت سره خبرې کوي او وروسته به یې نتیجې شریکې کړي. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس به لاړ شو کابل ته. په کابل کې یو شمیر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي د حزب اسلامي ګوند د امنیت په ټینګښت کې رول لري، خو په دې شرط چې لاغې څخه د یو منظم پلان له مخې استفاده وشي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شمال په پوځي چارو کې حزب اسلامي ته د مشخصې ونډه ورکړه به نور تضادونو ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د حزب اسلامي مشر ویلي وو که دوی ته فرصت ورکړل شي نو په شمال کې امنیت ټینګولی شي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور حال ترې ورو.
بله آن صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، اول باید دا ووایم چې تیره ورځ د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې یوې غونډې ته د روانو حالاتو په اړه ځینې څرګندونې درلودې او مشخصا د امنیت په برخه کې دا وویل چې که حزب اسلامي ته په شمال کې د شمال د امنیت چارې وروسپارل شي نو دوی کولی شي چې دغلته امنیت ټینګ کړي او دغه کار له عهدې نه وتلی شي. او دغه کار د ښاغلی حکمتیار په خبره چې حزب اسلامي کولی شي چې په شپږو میاشتو کې په شمال کې امنیت ټینګ کړي. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که څه هم حزب اسلامي د امنیت په ټینګښت کې رول لري، خو باید له دغه اغیز او رول څخه په داسې شکل استفاده وشي چې نورو تضادونو ته لار هواره نه کړي. د پوځي چارو کارپوه میاګل خالد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که چیرته په شمال کې مشخصا حزب اسلامي ته ونډه ورکول کیږي، دا به نورو تضادونو ته لار هواره کړي. خبرویچ په دې برخه کې د خاغلی خالد د خبرو یو برخه له قدر منوریدونکو سره واو.
یو نیک نظر کاره که چې زه به امنیت را ولم او دغه سوز مخامخ دي، زه فکر کوم چې نتیجه ورنه کی او که دوی ته ډیره ونډه ورکړي چې راځه وروره د شمال خواته امنیت را وله، نو څونه په جمعیت اسلامي باندې، څونه په جمعیت دوستانو باندې یا د دې باندې پته تمامېږي، دا نو زه فکر کوم چې نتیجه مثبته ورنه کی.
او مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم واخلو، خو ارک مڼې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان چې له ډلې بشیر عاطف له ازادي راډیو سره خبرې کولې، دوی ویل چې که چیرته د حزب اسلامي له اغیز او رول څخه د یو منظم پلان له مخې په استفاده وشي نو له شک پرته د امنیت په ټینګښت کې مثبت رول لوبولی شي، خو هغه ملاحظې چې موجودې دي هغه باید په پام کې ونیول شي. بلې انسه
ډیر زیات هم مننه حدیث پردیس. قدرمنو دوستانو، تاسو له کابل څخه د حدیث پردیس ریپورت واوریده چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په هغه وړاندیز د کارپوهانو نظرونه سره شریک کړل چې وایي د شمال امنیت که دوی ته وسپارل شي یا د شمال د امنیت په ټینګښت کې ونډه ورکړل شي، د افغانستان په شمال کې به امنیت ټینګ کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سی شنبې په ورځ د امریکا لوړپوړی ډیپلومات د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیه د امریکا سره د اړیکو ښه کولو په هدف اقدامات وکړي. رکس ټیلرسن ومنله چې د امریکا د کانګرس لخوا پر روسیه بندیزونه به د اړیکو په مخه کې خنډ جوړ کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه دا موضوع تعقیب کړې ده. ملالۍ بشیر درته وایي چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه رکس ټیلرسن له روسیې سره د امریکا د اړیکو د سمولو په هدف څه اقدامات کوي؟
مننه انسب ریکس تیلرسن ویلی چې یو څو ورځې وروسته به له خپل روسي سیال سره وویني. تیلرسن د ډونالد ټرمپ د ژمنو په اړه څه ونه ویل چې مخکې له روسیې سره د اړیکو پراخولو په اړه کړي وي، خو ده وویل چې په روسیه کې دغه دواړه هیوادونه ځینې ګډ اهداف په سوریه کې دغه دواړه هیوادونه چې امریکا او روسیه دي ځینې ګډ اهداف لري. ده په دې اړه هم څه ونه ویل چې په امریکا کې دننه د دې هیواد د ولسمشر د اهدافو په اړه شکونه شته چې داسې په داسې حال کې د امریکا استخباراتي ادارو پر مسکو تور پورې کړی دی چې د 2014 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې له ټرمپ سره د مرستې په هدف په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه.
دا راته وایي ملالې جانې چې امریکا کانګرس پر روسیې اقتصادي بندیزونه لګولي، نو په داسې حال کې چې د دغه هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو څومره هیله کېدای شي؟
انسب د یکشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په روسیه کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت باید د خپل کارکونکو شمیر کم کړي. دا هو امریکایي اقتصادي بندیزونو ته عکس العمل دی چې په دې وروستیو کې امریکا پر روسیه د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنې پر سر ولګول. تیلرسن ویلي چې ټرمپ د بندیزونو د لایحې په اړه نه دی خوشاله. ده د کانګرس لغړی غوښتي وو چې دغه لایحه تصویب نه کړي، ځکه د په وینا دا به د سپینې ماڼۍ هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي چې له روسیې سره شي اړیکې غواړي، خو ټرمپ په دغه قانون توشیه کړي، ځکه د کانګرس غړي کولای سي د پریکړه ویټو کړي کله دغه قانون توشیه نه کړي. په داسې حال کې چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره او د کانګرس کمیټې د ټرمپ د کمپاین او روسیې د اړیکو په اړه پلټنې کوي، د ټرمپ د پریکړې ویټو به په دې معنا وي چې د کانګرس غړي له مسکو سره د امریکا د شو اړیکو په خاطر د ټرمپ هڅې ردوي.
ډېره زیاته مننه ملالې بشیر دوستانو. ملالی بشیر و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په هغه هڅو خبر کړو چې له روسیې سره یې د امریکا د اړیکو د بهترولو لپاره کوي. دا د ازادي راډیو د اوس هم زو مرزي احمد زی ته غوږدو چې څو اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د صادراتو د موسم د رسیدو له امله پاکستان خپل ګمرکي تروفه لوړوي. د دغه خونی ویان نصیر عالم یار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په پکتیا کې د کرنیزو توکو او مڼو د صادراتو موسم دی، خو پاکستان خپل ګمرکي تروفه 40% لوړه کړې ده. نوموړی وایي چې د همدې له امله کرنیز توکي د خرابېدو له ګواښ سره مخ کیږي او بازار نه لري.
نو زموږ مال سوداګرو د مهاجرت سره کیږي باغه موسم کې پاکستان ګمرکی طرفي پورته کوي، د دل وجه موږ له کولای چې دغه مڼې پاکستان ته صادر کړو،
المیر وایي چې د اټکل له مخې سکالی به په پکتیا کې 25000 ټنه د مڼو حاصلات لاسته راشي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په هرات کې د انګورو په ګډون د دې ولایت بیلابیل کرنیز توکي نندارې ته وړاندې شي. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحماني د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون له لارې به په درویشت غرفو کې بیلابیل با کیفیته کرنیز محصولات نندارې ته کیښودل شي. نوموړی وایي چې د کرنیز توکو په دې نندارتون کې د بیلابیلو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې سږکال د دې ولایت د انګورو په محصولاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 12 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2030 افغانۍ، د وریجې او درینی مرۍ بوجۍ 13 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1 شل افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 15 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 15 سلویښت پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 6 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 422 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل چې مرزي احمد زید درته وړاندې کړل. اوس هم زو کندهار ته. صادق رښتینې له کندهار نه په یو راستولي ریپورت کې وایي چې تیر شپه د افغانستان په دوو ولایتونو کندهار او زابل کې د چارواکو په وینا 15 وسلوال طالبان او 2 تنه پولیس سرتیري وشل شوي. چارواکو همدارنګه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې 2 درویش وسلوال طالبان او 2 پولیس ټپیان شوي هم دي. په دې اړه به نور حال د صادق رښتینې په ریپورت کې واورو.
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه وسلوال طالبانو عام حاله د کندهار پر درو ولسوالیو میانشین ارغسان او شاولی کوټ کې د ملي او سرحدي پولیسو په پوستو عملی کړی چې پر مهال یې ولس وسلوال او دوه پولیس وژل شوي، دوه پولیس او اتلس وسلوال ټپیان شوي دي. د دورانی په وینا په ارغسان ولسوالۍ کې د سرحدي او ملي پولیسو پر پوستو په حمله کې اته وسلوال وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په دغه جګړه کې یو ملي او یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه پولیس ټپیان شوي دي.
د ارغسان ولسوالۍ د وام د په موضوعاتو کې برای د شپې یوه بجه وسلوالو ترهګرو د ملي او سرحدي پولیسو پر امنیتي پوسټو تورستي برید کړی و. څو ساعته ادامه وکړله، شلو وسلوالو ته پکښې کې مرجوب لاوښتی ده، اته یې وژل شوي دي او دولس یې هم مرګونې ټپیان دي. او د دې پر وړاندې زموږ مرجوب له څلور نفره دي چې دوه مو شهیدان او دوه زخمیان دي.
درانه وای په عیني وخت کې پنځه وسلوال په میانشین ولسوالۍ کې او څلور په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دورانی په وینا دغه وسلوال هغه مهال د امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې وبجل سوه، کله چې د شپې ناوخته د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړې.
د سکینه او خفیفه سلاو وندښتونه کړي چې د امنیتي ځواکونو له شدید غبرګون سره مخ شوي دي او په ځوابي برید کې چې تقریبا د دولسو پورې ادامه درلوده، د دوو مهمو قمندانانو ثاقب او سرجن په شمول نو وسلوالو ته مرجوب لاوښتی ده چې پنځه وژل شوي دي او څلور هم مرګونې ټپیان دي.
بلخوا د زابل چارواکي وایي چې تېره شپه په څلورو هوایي بریدونو کې چې افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډه ترسره کړي اته وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال د شینکۍ ولسوالۍ په سیوري سیمو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د سیال په وینا وژل شوو وسلوالو په سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د حملو لپاره تیاری نیولې و چې د هوا څخه په نښه شول.
د شینکۍ ولسوالۍ اړوند سوري سیمه کې د افغان قواوو په څلورو هوایي بریدونو کې د وسلوالو مخالفینو اته نفره ووژل شول او همدارنګه پنځه نفره نور ټپیان شول. په دغه بریدونو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر درنې او سپکې وسلې، یو کورلا ډوله موټر او همدارنګه درې موټرسایکل هم د منځه تللې دي.
دغه راز نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې کې یو ملکي وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل د ملکي کسانو یو ټونس موټر د کلي څخه ولسوالۍ ته پر لارې و چې د وسلوالو لخوا په شخصي ماین برابر شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ټولو امنیتي پیښو په اړه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. په دې موضوع نور تفصیل کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر ته وړاندیز کړی چې په پاکستان کې د قانوني اسناد درلودونکو افغان کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په هدف د کابل، اسلام آباد او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم د غونډې د وخت په اړه څونه ویل خو زیاته کړه چې د روان میلادي کال په پاتې څلورو میاشتو کې هیواته د افغان کډوالو راستنېدل امکان نه لري.
ما پیشنهاد کړم چې یک نشست سه جانبه
هغه وای په ګولاندیز وکړ چې د افغانستان، پاکستان او یو ان ایس سی آر درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. دا موضوع مو په کابل کې د پاکستان له سفیر سره مطرح کړی ده. د دغه غونډې اومده د هدف د 2019 میلادي کال وروسته د 1.3 میلیون افغان کډوالو ته د اوسیدنې د مودې تمدید دی، ځکه په کم وخت کې امکان نه لري چې په دغه شمیر کې کډوال په پاتې څلورو میاشتو کې هیواد ته راستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال د 2019 میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې موده تمدید کړه. خغلی میاخیل وای چې دا محل نږدې 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي چې 1.3 میلیونه د استوګنې قانوني اسناد لري خو ولکه نورې اسناد نه لري. نوموړی زیاتوي چې له پاکستان سره هوکړه سوي ده چې د روان کال د اگست تر 14 نیټې پورې به اسناد افغانان هم رجستر کړي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د روان کال په وروستیو کې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ چټکه سوي ده او هر ورځ له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 3000 افغان کډوال هیوا ته رستنیږي.
دوستان زموږه غلا ازادي راډیو نه اوریو سمدا چې د کابل چاپ رسپانو نن په کوم مسلو تبصری کړي اکرام الله اکرام ورته کتنه کړي.
دنیا خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې د بلخ او ننګرهار پرونی اعتراضي غونډو ته په اشاره سره ویلي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو هر څه انحصار کړي، ځکه په وړاندې دغه ډول ائتلافونه جوړیږي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي، تیر ورځ په بلخ کې د دولت یو شمیر لوړپوړو چارواکو په یو لوی غونډه کې د ملي یووالي حکومت مشرانو په ځانګړي ډول ولسمشر اشرف غني د واک په انحصار تورن کړ. سرمقاله لیکونکي د ائتلاف د مشرانو له قوله دا هم لیکي چې دوی به د حکومت کاغذ قدمونه سم کړي. هیواد دولتي ورسپانې د نظام پر ضد ائتلاف د هیواد او ملي ګټو په خیر نه دی تر نامه لاندې په خپره شوې سرمقاله کې لیکلي چې پرون یو شمېر کسانو زرګونه کسان په بلخ ولایت کې د افغانستان د ژغورنې په نوم راټول کړي او دوکانونه یې پرې تړلي وو. سرمقاله وړاندې لیکي، دې غونډې ته چې ګډونوالي په زور له ښار او بازار راوستل شوي وو، د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو خبرو کې په حکومت انتقاد وکړ او مرکزي حکومت یې د واک په انحصار تورن کړ. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د عطا محمد نور په خبرو کې د ملت د خیر لپاره هیڅ نه وو او یوازې شخصي غوښتنې درلودې چې له ملي ګټو سره په خطر کې دي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې وړاندیز کړی چې د هیواد ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. سرمقاله لیکونکي وایي، تیره ورځ په بلخ او ننګرهار کې د اعتراضي غونډو پر مهال یو ځل بیا پر حکومت جدي انتقادونه وشول، خو د ارګ ماڼۍ ویان وایي چې په حکومت کې دننه اپوزیسون او ائتلافونه سیاسي او قانوني منطق نه لري. سرمقاله لیکونکي وایي چې حکومت دغه اعتراضونه بابیزه ګڼي، خو دا هم د حل لاره نه ده، بلکې پکار ده چې حکومت د خبرو اترو له لارې د اعتراض کوونکو قناعت حاصل کړي او ستونزې حل کړي. او مسیر خپلواکي ورسپانې بیا د لویو لارو بندول له خلکو سره جګړه تر عنوان لاندې په خپره شوې سرمقاله کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې څو وار د کابل کندهار لویه لار د خلکو پر مخ وتړله او مسافرین یې ساتونه ساتونه بند پاتې شول. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د لویو لارو بندول افغان ولس سره دښمني کول دي او په دې سره ټول ارزښتونه تر پښو لاندې کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندې لیکي چې د لویو لارو امنیت خوندي کول د حکومت دنده ده، او که حکومت په دې دنده کې پاتې راځي، معنا دا چې خپل اصلي کار په سم شکل نه دی کړی. سرمقاله لیکونکي له وسلوالو مخالفینو هم غوښتنه کوي چې باید دوی خپلو شعارونو ته ژمن پاتې شي، ځکه چې د لویو لارو تړل د اسلامي ارزښتونو خلاف کار دی او په کار ده چې نور دا کار ونه کړي.
زموږه غلا ساده راډیو نه اوري دوستان، اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
خالد خبرې کوم، لما پیغام دا شاید چې د ملي تجار نه دما دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د شمسی نظام راوړي چې اخلای پخلای خلک پیو کې دلته تیل قیامت دي، ګاز قیامت ده، برخستان دغه دپاره دی د افغانستان څه تجار چین ته ځي که جاپان ته ځي که امریکا ته ځي، دسې شاید پې جوړ کړي په هغو ساینسپوهانو باندې چې خلک اخلای پخلای پیو کې دغه به هم غټ کومک وي.
هدایت الله دی میدان دی ولایت نرخ دی ولسوالۍ د مایګینو څنګه آیندګۍ ختمواس کې یم. زما په یانګ اشرف غنی صاحب ته ده، میران اشرف غنی صاحب په ټولو ولایتو کې د مایګینو ماشینه ورکړي دي او د موږ ولایت کې د انګلنډ د موږ څنګه شو شروع دي. کله وایي پیسې بانک کې نشته، کله یو څه وایي، کله بل څه وایي، کله موږ دفتر یو ځای، کله بل ځای، کله یاز د خدای ذاتي نور نه تکلیف وایي. کوم حق می ورګاندي وایي، کوم حق درګاندي نو ولې دا د موږ ماشینه تر اوسه پورې ځنډې درې ده. څه درنګ میاز ته خو خلاص درو ده، نور موږ ماشینه راکړم نور ته خو خدای کارم هله کوم د غړي ما سيام نشر کې مخه تکه.
سمي الله خليل څنګه خبرې کوم دا پکیا څنګه ولسوالۍ څخه په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلاشي کله چې اداري فساد په بشپړه توګه له منځه لاړ شي. تر څو پورې چې فساد وي نو ممکن ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
دوستانو د ستاسو پیغامونو په برخه کې مو د یو اوریدونکو پیغام واوریده چې له سوداګرو یو غوښتل چې افغانستان ته د شمسی انرژي په واردولو او د شمسی انرژي باندې چلیدونکو وسایلو په واردولو کې مرسته وکړي. په همدې موضوع سره تړلې یو ریپورت هم لرو، وایي چې تر 13 کلونو پورې به په اروپا کې څوک د تیلو نوي موټر نشي موندلی، ځکه چې ټول موټر به په اروپا کې الکترونیک شي.
اسمت ساروان نبی واورو
د تیلو د بیل وړېدو او د موټرو په تیلو د چاپیریال د ککړتیا د زیانونو له کبله الکترونیک موټرو ته پام ورس په ورځ زیاتیږي. یو تازه راپور وایي د 2015 میلادي کال تر پایه به په اروپا کې یوازې الکترونیک یا برقي موټر پلورل کیږي. په راپور کې ویل شوي چې په اروپا کې به د موټر جوړولو صنعت یو مخ بدل شي. په دې راپور کې چې د ING د مالی ادارې جکپوډو مبصرانو خبر کړی او سرلیکې دی، د الکترونیک موټرو صنعت د اروپا د موټر جوړولو صنعت ګواښي. اټکل شوی چې هغه خنډونه به چې اوس مصرفونکي پر الکترونیک موټرو له پانګونې راګرځوي په لنډ وخت کې لرې شي. دوی دغه راز د بیټریو د بیو کمیدل او د هغو د کیفیت ښه کیدل د دغو موټرو د مینهوالو له زیاتېدو سره مرستندوی بولي او وایي چې په خلکو کې د الکترونیک موټرو په وړاندې اعتماد زیات کړی دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو دولس نیمو بجو ته فریبا ظاهر په سټډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د هرات ولایت یو شمیر سیمه ایز چارواکي وایي شای په دغه ولایت کې د تیر شپې د پیښې تلفات تر هغه ډیر وي چې چارواکو اعلان کړی دی. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 4 شپېته نور ټپیان دي. تیر ماښام 2 تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات ښار د بیکر آباد سیمه کې د جوادیه په نوم د شیعهګانو یو جومات ته ننوتل او په لمونځ کوونکو یې له ډزو وروسته پر ځانونو پورې تړلي چاودیدونکي مواد واچول. د هلمند چارواکي وایي تیر شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې متفرقه ډزې سته، خو وایي تازه دمې ځواکونو سیمې ته رسېدلې دي. دوی وایي دواړو لورو ته تلفات اوښتي خو دقیق شمېر معلوم نه دی. د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې شاوخوا 500 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خبرولو سره کړې ده. ایران وای امریکا د دغه یو د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې په نوي بندیزونو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی پرون ویلي دي چې په دې اړه یې شکایت ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې د دغه تړون څارونکي دی استولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د روسیې د فشار پر وړاندې د مقاومت له کبله د مونتینګرو د رهبرانو ستاینه وکړه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران قضایي او امنیتي ادارو د بشري حقونو مدافعان په ظالمانه ډول ټکولي دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 هم اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه مطالب له نور تفصیل او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګوري. وسم رازو د یویلند خبرتیا ته ل خبرتیا ورسته به د مخکخو خزو پروګرام درته وړاندې کو.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د ماز دیگر تر 4 بجو له آزادی رادیو.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوردونکو ستړي مشه د مخکخه خزي پخپرونه کې مو یوسف زادران هرکلی کوي. دا ونې درته د مخکخه خزي پخپرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټر درپېژنو. هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور پخوانی کابل پانتونوم لمړنۍ خزینه ډاکټر او استاد ده. ډاکټر زرغونی رشتین زیور د 1350 کلو رئیس د ځوان نسل د خوونې روزنې په برخه کې نستړي کېدونکي حال زلي کړي او لا یې هم خپل انرژي نه د سپمولي. مو موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیات په برخه کې داغه د ډاکټر اخستن راز په څکه وو لا څکول غواړي او وړاندې په خبرونه کې خپل لاغلی زیور څخه اوري چې لنیک مرغام دا اوس زمونږ سره په خبرونه کې ده. استاد محترم زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، مننه چې زمونږ خبرونه ته مو ویاړ ورکړي، په خیر راغلی، ستړي مشه،
ډیر مننه کوم او تاسو دې کور ودانې درته وایم.
خیر اوسې،
بخنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترمو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ډیره زیاته مهرباني چرا سره اوریدونکو ته یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه پورز د ماس پخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونه ول وړ د چې باید وایم ډاکټر ازرغونه رشتین زیور په 1948 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لمړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجري لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالي شو او لدی پونځي څخه هم په لومړی درجه فارغه شوې ده. ماستری او ډاکټرای د پخوانی شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې، خدمت ته څنګه ودانګل او وړاندې خبرونه کې بخپله استاد څخه اورو. استاد کله مو چې زده کړې بشپړې کړې، دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات او غیټو مو رستخ رازو، خو زده کړې مو بشپړې کړې، مستقیما خدمت ته مو راوډانګل کله هم په کور کې وډیر وخت
نه خیر زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرلپسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلی. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم، بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شومه. البته ځینې ستونزې یعنی وکړې چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکړم، خو موږ مجبورن بیا لاړو. موږ وی چې خدمت ته هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي، یا کابل پوهنتون یا ولیسا هم موږ دپاره غنیمت پدې و چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو، او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هر کچه چې مقصد تدریس و او په راوی بلخي لیسا کې په کالج فارغ شو.
دا لیسې څخه چې تاسو فارغ شوي بیرته
خون کې بیرته ماغه خون کې شوم، او دا ما د پاره ډیر د ویار ځای وکړ چې زمنګ نمخ کې هغه کسانو چې پښتو تدریس حالت کولو، اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه وو یا پوهنتون نه وو لسته، اکثریا دا سه د مسجد نه د یو هغه استادان راغلي د پښتو برخه د سه خواره غونته و. نو
تاسو شاید لمړنی خون کې حالت وو چې د لیسانس درجه سره تلې،
او د لیسانس درجه سره التلاړم، او په خورا مینه او په شوق او په ذوق باندې د خپلې ژبې خدمت ته مې ملا وتړله. نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واغست، او بیا لوړ زده کړو ته پاره شوروي اتحاد ته.
د چې ته د پوهنتون لومړی درجه فارغ شوې بورس باندې خاطر د تراغه
نه آغا خو پوهنتون خو فارغه شو، فارغه شو ما، خو مګر ډیپارټمنټ کې بعضی ځینې نیوکه ځینې ټکی و چې آغا اجازه و نشول چې مونږ هلته آغا شو. خو د سیلانډ ایدر ته وایم چې وینه نیو دو خلاص خلاصه
کله چې ماستری ته تلې یا بورس ته تلې خارج ته، هغه بیا د پوهنتون خو درته برابر شي؟
نه، پوهنتون د خوانه نه ده. بیا زه خو خونه وروزه نه د وزارت پورې مربوطه شو، ځکه چې ما لیسه کې درس ورکو. نو د دې نه وړاندې زما دا خاوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کاله مخکې د په بورس باندې لاړو شوروي ته، هم شوروي ته هاته د ماسترۍ لپاره لاړو د پل تخنیک د انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کاله هغه هلته وو. بیا په همدې زمن کې ما هم هلې ځلې شروع کړلې، او هغه هم د هغې ځای نه هلې ځلې شروع کړې، او د دې سره زما پلار خدای دې وبخښي هغه هم را سره مرسته وکړله چې بالاخره یو بورس مې ترلاسه کړ. او هر کال د نجونو لپاره د وزارت معارف د خوانه لس بورس ورکول کېدل، نو په دې یو بورس ما تر لاسه ک نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لمړی خو ماستری د پارت لیبیا عمل ته مسلسل ډاکټرام په څوک لکه بیا افغانستان ته راغلی بیا لړې ده
نه نه مسلسل ماستری او ډاکټرام دواړه په مغه یو وخت کې پیاینه هغه کې
او لکه کوم چې دا ونه وکړه تاسو د پښتو ادبیات په برخه کې لمړنه خزینه ډاکټر ای فکر نه کوي چې ډیر لوی ویاړ متر لاسه کړی دی
نو زبا وس د خپل ځان په ایسه کې
سونه کیږي خبرونه د بهد وایر څه
خیر زه خو په دې باندې ډیر ویارم چې اول خو په افغانستان کې د خزینه او لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډیر ناشونه وو بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کو بیا هغه نورسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم نو دا خو بیا د ټونو نړیره د ویار خبره ده او زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو نو دا به زما لپاره واقعا یو افتخار وي او دا افتخارات چې دي دا زمون کورنۍ ته هم راجی کیږي ځکه هغه شرایط چې ماته خپل کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه کاغه کومه هغه مرسته هغه ما سره نه وکړي شاید چې دغه زمينه برابر شوي نه وي چې زه بهر تلوي او ما لور تحصیل
او هم دې ترازو چې تاسو په دې موافقتونو کې ډیر راز د چا وړي همکاري تاسو نه کور کې ممانعت نو که تاسو خپل مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو لري باید ترلاسه کړئ لخر ټولن ته خدمت وکړې
دا زه خو داسې د دې پښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې د کورنۍ موافقت او دابم سمنه او که زه وایم چې نه یوازې ما مبارزه و نه دام صحیح نه ده دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی وو نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي خو هغه دا و چې په هغه وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود وو نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ماته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه کله چې دا د خلاص کو هغه نه ورسته به بهر لاړ شي نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړ شم
یو اراده موجوده و
مګر اراده مې و
خو
بل خبره دا چې هغه واقعیت خبره درته وکم چې زمونږ دغه ټولنې دغه اجابت دغه سیو چې باید یو جلی وځي بهر لاړ نشي نو د دې په اساس باندې ماته وی چې دوه کسې خده نو ماته وی که دوه کسې وسی خارج کې سالې تحصیل وکړي نو ډیره خبره ده
بیا لخواون سره یو ځای لاړې تاسو ولې چاغو عمل ته درس ویلو بیا
هغه دوه کاله ما نه مخکې لاړل خو چې زما اراده وا او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړ شم نو بیا کورنۍ مر سره مرسته وکړل او مونږ لاړو دواړه بیا هغه هلته وو دوه کاله په شوروي کې خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ما سری واغسته هغه ستې و هغه تیار ډاکټر راته شروع کړو
تاسو سره مرسته وکړه او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو مستون سره شاید نو مخ شوي تاسو ولې چې کور ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتي او اما لڅ شي زوريدي په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لګ ډېر مشکلات ولې زوريدي کنه
نه یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري مګر یو مشکل ما د پاره و چې البته د یو مور په صفت باندې ځکه ما هغه وخت کې دوه ماشومان درلودل
چې ماستری شروع کوله د وخت کې
او کله چې ماستری
پانتون ملوسته و
پانتون ملوسته و د پانتون د لوست نه ورسته ما د پانتون نه ورسته منګه واده وشو هغه نه ورسته بیا زما ماشومان پیدا شو هغه نه ورسته زما ماشومان پیدا شو نو هغه یو چې وا تقریبا دوه کال و
او مهرباني
هغه یو جلی چې و هغه د دوو کال و د بل شو د نه میاشتو نو چې دا بورس برابر شو ما د تګ اراده وشوله نو هغه ما شومان ډیر واړه پاتې شو نو چې په اول کال ځل تلاړم نو ډیر زیات زوریدم په دې چې د ما شومان را نه پاتې شو نو دا د هغه د مور ولې یو احساس و چې ما سره خو خیر په هر صورت چون اراده می نیکوه نو هغه او دا داد ما ته چاره کړې ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه د ماشومان منګه ساتو ته خپل درس وای او که اوسې ونه وای نو بیا وروسته وخت درنتیری بیا به نشي ویلی.
بله استاد محترم ډیره زیاته مهرباني تاسو سره خبرې تر دې د مخوګي مونږ اوریدونکو تشمیره بیان کړی دی تاسو ګن شاګردان تاسو نه زده کړی مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریخه غوم درته وایم ممکن ډیر هم د اوس پاړي کې کوم را سره وي چې تاسو پیژنې او زل بیا شمیره هم ورته وایم پرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی اورور استړی مشه.
بله محترم یوسف خان زدران سلطان سلام او وړاندې کوم د ازادي راډیو
ډیر زیات په خیر راغلی قرض پښتون خپرونې ته ستړي مشئ مهرباني مننه چې را سره یې خپرونې
ته سلامت شې ډیر خوش چانس ما خو فکر کوم چې اول به روښ خو دوم چانس مو واخلي وکن موږ چې د پښتنې خوندې په څنګ کې لرو او د پښتنې خوندې چې د ورونو په څنګ کې ولاړې ان شاء الله دا ملت ته یو لوی آسایش دی په داسې ټولنه کې چې د خوند حقوق نه دي مدرسه اول مش خپل حقوق دي ورکړي اصلاحات باندې راځي او په دې باید په دې زمان کې اصلاحات راشي او دا تر اوسه لا موږ ټولنه کې ژوند کو خدای دې وکړي د ظلمت ټولنه هم پر وشتایي بدل شي. نو تر نظر به چیرې اعظم ساسو د ملمنۍ دا شاغلی زیور خور ته می ودلې ودلې پښتني
مهرباني پښتون سره اول نه مهرباني
اوله پرستانو خو میداد خور کی ته چا ډیر واسولې چې دغه مبارزه ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې یعنی اثر د پاره د مسر د خدمت وګرځیدلې دوامه پرستانو میداد دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی د شرق او د غرب د تحصیل بین پر څومره دی او د پخوانی ادب د اوسه د پخوانی ادب او د اوسنی ادب تر مابین پر څومره یې نه یعنی څومره پر پخوانی ادب او ادیبانو د اوسنی ادیبانو او درېمو پر سره نه دا ده چې نور انجونی څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډیره زیاته مهرباني قرسه پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او د پښتون مور سره شریک کړي. بله ستاسو اړیکه دا زموږ سره وصل ده لطفاً خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب مهرباني
هغه وخت تاسو دونه زمينه مفایده وای لکه اوس انجن ته نو تاسو به شاید تر دې ډېر څه مخته کړی وای که
خلوک سپ تاسو اړیکم ډیر صفانه او پختنه مو اخیسته استاد محترم ویلی چې کدا سي زمينه درته برابر وي لکه نن سبا چې برابر دي ډیرون جنو ته مېرمنو ته فکر نه کوي چې تر دې به مو ډیر تعلیم کړوي کنه خو ورسته جواب ترازو اوردون کو ته اوس نو بد دوی دي یو بل اوردون کې عمر سره د خبرونه ته بخیر راغلستړي مشي.
وعليكم.
کوم زینا
کندار ولایت.
او نوم څه دی؟
عبدالحنان
په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیات لمړنۍ خزینه ډاکټره زرغونه رشتین زیور ملمنه ده د هغې د ژوند پاړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پښتنه ترې لري په هغې اړه مهرباني. د اردن کې اړیکه هم شلېدلې ده لکه د هر څه اړیکه نیولې وه ډېره زیاته مهرباني چې اړیکه را سره نیسې خو بیرته بیا درته راځو که د میرمنو د کار ونډې په اړه باندې د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته ته زنګ وهئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک پښتون مو اخیستې لبد مرغ نور اوردونکو خبرې مونږ تر لاسه نشوي و مونږ نشو خستلې نو که ځواب ورکې
مهرباني محترم ورور پښتون
او
د دې درې پښتنې او درې واړه پښتنې مختلف پښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غوړي. نو
اول ډېر تشریح مور کو خبرونه وخت
نه ختمي لګ لاند ځواب ورته وایم. د پښتنو کړه چې چا تاسو لاسه هڅولې چې دغه سه تحصیل وکړي او لوړزده کړي تر لاسه کړي. البته زما د کورنۍ ماحول امدا و چې مونږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو. یو کورنۍ و ادبي کورنۍ ده او په دې ادبي کورنۍ کې مونږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې وروزل شو او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن وروزل شوی او همدغه
نو په داس کورنۍ کې ته باندې
ممانعتونه نه ای او بل دا دی چې ما پلار ته خوده په خی په هنرشتین اغه یوازنی کس و چې د خزو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و، یعنی په دغه لار کې ډېری مبارزي هم کړې دي. نو په همدې اساس مونږه مکتب ته خوانځي ته واستولو او همدغه هیله و چې مونږه تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو او زمونږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزد کی او خپل ماشومان او خپل انجونې او الکان ټول به خوانځي ته شامل کی. دا از ما البته د اغوی اغو او د اغوی منندوی ما چې مونږه تحصیل ته
تشویق کړی دی. بل په څنګه دا و چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیز او غرب د غزوینو کې څه
مزمن خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی. دلته هم ډېر ستونزې خو شته او وی هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي. هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس وایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي خو په البته د خار په داخل د خار کې مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پوری هغه سوزش اوسه مشته او د غرب هغه چې تحصیل چي دی په غرب کې بیا دا نشته دي. په غرب کې هر څو کول شي تحصیل وکي اته هغه د لیسانس او بخید بکالوریا تر سطح پوری خو هر څوک مجبور او مکلف دي چې خپل تحصیل تعلیم وکي او دغه وروسته کې بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکي هغه بیا د دوی نور شرایط دي. اما اصلا دا دي چې په هغه دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروری قانوني خبره ده چې هغه باید د لیسې مکتب دوره بشپړه
کړي.
یعنی به سواد باید څوک پاتې نشي.
بل پښتنه دا چې اوس څنګه انجونې کولای شي کستا سو غندې اهداف ولري ور ورسیږي.
او دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت مرته کوم. اول خو می دا د کورنۍ نه د مور او د پلار نه د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمينه ورته برابر کړي. دا یو دویمه خبره ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا تاغې نم کم هغه دوی ایستو واده کی یان دا خپل نجونه واده کی نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغاله شي بیا خو تحصیل نشي کولای. نو زما په نظر باندې دغه کولای شي چې په خوانځه اخلاص کی دولسم نه اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم د سپس یو اراده قوي اراده وکي. دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده خو فکر کوي چې تاسو غونډي ویار بیا تر لاسه کول شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکي.
خو زه وایم چې هدف تر لاسه کیږي هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکي کوشش وکي اراده وکي فکر اتمن کوم کار دی چې انسان نشي کولی. کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکي مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي کوشش موجود وي نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه نشته. سره
له دې چې تاسو وایئ په خو ستونزې نسبت نومره ډېرې نه ویل کنه نن سبا چې دي
نن سبا ځینې ستونزې په دې خاړو
کې شته. په دې موضوع ته اشاره کړې وایي د تعلیم اسانتیاوي په خو اوس
څډول وي
یو خبره وای چې تعلیم په خو چې نسبت نننی اثر ته هغه تعلیم با قاعده اصولی منظم درسو اوس هر برخه کې تاسو په یوه چې په دې چل وخت کالو هغه کې جنگونو کې په دې چل وخت څلور لسیزو کې جنگونه تیر شوی دی په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوی دی نظام ګډوډ شوی دی تقریبا د معرف او د باندون سطح او کچا د تعلیم اگر چې سهولتونه بیخي زیات دي یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او پیغام تلویزیون او پیغام چې زمونږ په وخت کې نه و زمونږ په وخت کې یوازې یو رادیو او نور هیڅ شی نه و مګر اوس دومره سهولتونه زیات دي خو مګر خبره دا ده چې محصلین یا شاګردان یا د زده کوونکو د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاری یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنی په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي
بلې استاد مرهم تاسو د ټولګي خبره وکړه مونږ یو اردن کې لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډیر څه زده کړې په دې خبره به زړه قسم مخرم چې استاد به کله په کابل پونتون کو نو ننګرهار پونتون ته به ځان را رسو په مغه وخت کې مونږ باندې د نحوه مضمون تدریس سات درلود نو په څو پونتونونو کې مزده کړې کړې دي په څو پونتونونو کې متدریس
ورکړل تدریس نو زبې څنګه وای ما چې خلک به وای چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پونتونونو کې کار کا اول خو ما خو کابل پونتون کې تدریس شروع کړې ده بیا کله چې مونږ تدریس ته تلو او به تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته آلته هم پښتو څنګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس آلته ورکولو او بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس د دوه یوم کال نه کله
حالات ننګرهار پوهنتون کې
خو نه اول کابل پانتون کې بیا سوم په دوا یوم کال کې چې دلته ګډوډی شو او مشکلات شو بیا زه ننګرهار ته لاړم او ننګرهار کې بیا آلته تقریبا د سماقتی غوندې کار میکولو ماقتی په دې کول چې دلته حالات خراب وو ما آلته کار شروع کو نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتی غوندې کار مې وکړو بیا هغه نورسته ما خاون ډاکټر صاحب زیور هند کې هغه آلته تدریس کولو هغه په کابل پانتون کې هم وو او هند تم تلو نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ په ننګرهار پانتون کې مات کړ چې لاړم او ما درس ورکو یو وخت ځی خزینه نه استاد او نه یو شاګرد هم نه او هغه کې او دلیل چې یو چې کانکور ازموینه تیر شول په دې کې یو جلې هم را نغله او کانکور کې امتحان ورنکوم او دا خو ډیره سخت خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه ماسیلان مونږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکي نو ما دا فکر وکړ چې راځه د سیو کې یو قدم به واخلم که کامیاب شم که ناکام شم خو هغه کامیابی شته او ناکامي شته نو هغه درس مې شروع کو اگر چې بعضی خلکو د سی خنه ګرنل چې زه وزم او هلته تدریس
کوم
د لومړنۍ استاد په حیث باندې نو هغه خو بل اخر په هغه کال خو هیڅ کم نه باندون کې مګر ما چې شروع کړل په کال یو جلې راغله یو جلې رااله و غمز ما په صنف کې و بیا هغه نو ورسته بیا دوه شوې بیا ورسته درې شوې اوس ماشاالله بیخي ډیر دي نو هغه وخت نه ما په ننګرهار باندون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس وکړو
یعنی هم هلوې سم ځان ته جوړ کړو عمل تم دا وردون کې هم باندې خاطر ویلی وو
درې ورځې الته مې درس
ورچاره تقریبا ورسته شیبو تر سیګو کپدې برخه کې راته وای چې څو کتابونه ملي کلی د پښتو لپاره غټ خدمت بستاسو چې یادونه وکړي او پراتون کې به څه پلان لري
د کتابونو په حق لا د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پانتون کې، اول خو د ماستر او د ډاکټورا تیزس وغه خمو مولي کولو مونوګراف او پولیسانس تور کې مولي کولو هغه د خزو شاعرانو خزو په باره کې، او دویم خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مزامینو لپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډې درته وایم، لیکچر نوټونه جوړ کړی دي. بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه، چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وي، یو بل نحوي برخه چې سینټکس ده، هغه ما لیکلي دي مکمل. بل لغت پوهنې باره کې مې کتاب لیکلی، بل لیکچر د لهجه پوهنې باره کې مې لیکلی، د ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلی دي. نور مضامین خو بیخي زیات دي، نو اوس پستاس پروګرام لاندې زه خو
راتلونکو
مې زما خو اصلا ټول مسله چې ده زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم، دا اول هغه د هدف ته چې باید وشي. دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د ودې او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم، مګر هیله مې د نورو نه، د ټولو خپل شاګردانو نه، که نارینه دي که ښځینه، همدا دي چې د خپل ملي فرهنګ د او د تعلیم او تحصیل او د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي.